نوموړی وایي چې که څه هم دا 15000 کلن هنر پر ځای پاتې دی، خو په دې وروستیو کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید یې د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ته ورته سوی دی. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو دپاره بازار پیدا کړي تر څو د کندهاري هنر یوازې تر کندهاره محدود نسی.
د افغان څنګ تراشانو په وینا څنګ تراشي په وروستو کلونو کې وده کړې ده. د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتي شیان او لوښي ورنه رغو، په دیوالونو پورې لګوو، غولي پرې فرشوو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو. د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده. تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده. کسبګر وبه د هرات سپینه ډبره، د کابل ګزک ډبره او د میدان توره ډبره کاروله. د هلمند د رخام ډبرې د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولی دی. وابه ورو چې دا ډبرې په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه؟
شاوخوا 200 کیلومتره لرې پر یو دښته د ریګ په منځ کې د دې شاوخوا نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې یې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سترو موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګاه کې د سنګ رخام فابریکې ته وړل کېږي. تر پرمینځلو او ټوټه کولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیاتې پیسې مصرفوي. د رخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغې څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
ما خپله منطقه لیدلې ده، هغه ټول د دغه دولت په قرارداد وړي کېږي. د دغه دولت سره قرارداد څه وایي؟ هغه دا چې نه دی چې په قاچاقو کېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب دخوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي، باریږي، ټکس طالب زنده اخلي، دا یو خو د حکومت یې زنده اخلي، باریږي، مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درک نه معلومیږي دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي. حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان واغ د دې ما مټران وسول د خلک یې وړل بیرته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولید صحیحه به لري د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د الوتکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته قاچاقي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید ووایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاین دین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي؟ ولې داسې اشخاص هم شته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي؟
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او د رخام او نورو کانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنگ رخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د رخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک له بعضې مشخص پروګرامونه موږ لرو، امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د رخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، کچوم شکولی او نادر توکی تولیدوی خو بازار کم سو دی. د فابریکې د یو برخې مسئول محمد لال کارګر وای تر پخوای تولیدات منظم او شکولی سوی دی، خو توکی ډیر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار داری چې دا اوس پلا د افغانستان د خصوصا د هلمند وزنه یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نه نو په دا خاطر خارجي بازار هم څوک تجار موږ ته داسې زړه شوی نشته کړي چې دغه دی دغه سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه او مفاد واخلي.
کارګر وویل د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې د رانیولو توان لري، خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو ناامنیو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناکانونو شننکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د کانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر کانونه به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني. دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدې لولي.
عاشقان نه ویني یومین به هر شپه لسیند تیریده او د معشوقې دیدار ته به یې ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دې لکه چې ونه اورېده، په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاري چې ولې؟ معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دې ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی. ته د مینې په زور راپورې وتلې، مگر اوس چې دی زما په لیمو کې داغ صحیح کړ هسې نه اوبه دی یوسي. مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوز شو چې پورې وځي اوبه یووړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي مکتب نه دی لوستی، خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته واچوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونی مرکمو د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د یو خوږ ژبې شاعر محمد رفیق ریحان سره کړي. رفیق ریحان با خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینه راته وکي.
تر پان صاحب څنګه چې ته مانه و پختل نوم محمد رفیق دی، ته لوس ریحان کوم د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د الهیلو د کلی اوسیدونکو یم.
یو خپل شعر راته وایي.
دا زما غزل دی، تقریبا د روجینو د مخه ملي کلی دی. غزل دی وایي چې دی دوا خستم داد واخستم یو یوړم لري سرګو کې نکاد واخستم یو یوړم لري غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخستم یو یوړم لري وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه غم د خپل هواد واخستم یو یوړم لري وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې پیکر د جهاد واخستم یو یوړم لري ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه بیا دې ګوره یاد واخستم یو یوړم لري وای چې نه لرم د چا د بربادۍ فکرونه زړه کې نه لرم د چا د بربادۍ فکرونه زړه کې زه خو دې برباد واخستم یو یوړم لري وای چې تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه غیږه کې فساد واخستم یو یوړم لري
ریحان صاحب دې غزل پاړه راته وایي تاسو ډېر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نورو صنفونو کې هم کار کوئ
زه که رښتیا درته ووایم په غزل مې تنده هم ماتیږي غزل خوند هم راکوي غزل لیکم
تاسو ویلی سي تعلیم کم ده ولې بیا هم غزل لیکئ شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړې په دې برخه کې
ډېر مرسته کړې ده لکه ما تعلیم به هم د مکتب ور نه دی پرانستې چې ما مکتب ته لاړم او کلم یا هسته یې مچ لیکلې ده همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنې بل رسنې لولم او اوس دومره کوي چې ما خپل ختم لیکلی شم
یعنی تاسو د شعر له برکت خبر
دي شعر له برکت لیک لوسم زده کړی دي او ان شاء الله داسې ډیر ماخه خبره چې تعلیم او ته خلکو ته مې لغت هم هدلې دي داسې واقعي داسې د داسې
خپل ماشومان دي د شعر د فکر کوم د شعر له برکت د خپل ماشومان ټول خوانځي ته لیک
ټول خوانځي کې دي یو ساتي په نه پرېږه د مزګر نه پرېږه ما ټول مکتب د زیاده مکتب
په ژوند مستقیم تاثیر کړی ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نسی کولای ته څه وایي
ډیر تاثیر کړی او خپل په ما هېدمره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم پردی ماشوم مکتب ته کش کوم چې مکتب وایي
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی ځکه چې ما خپل ډیر تقریبونه ګللی دي ډېر تقریبونه مې په شعر ګللې دي ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنې خپل غزل چاپ کړو بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه هغه به یې راته ولیکه هغه نه وروسته به ما جمع
یعنې لیک لوستې رسوی کولې مطالعه
بس تقریبا د اوو کلونو راهیسې زه خپل غزل لیکم
اوس مطالعه کولی شې
مطالعه خو اول نه کولی شم مطالعه اول نه کولی شم خو لیکلی مې نه شو
اوس لیکلی
شې اوس لیکلی م شم مطالعه کولی شم هم لیکلی شم
نو څومره خوند اخلي د پخوا په پرتله اوس
ډېر ډېر ماته شاعري اسانه شوې ده اوس چې کله زه خپله لیکلم وکړم مطالعه وکړم نو ماته شاعري ډېر اسانه شوې ده
د پخوا په پرتله اوس د هغه نه څومره خوند اخلي د لیک لوست نه
ډېر 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 اوس نامې حضرت شاعران هم ډېر دي ګوته خبره چې مخکې خبره د ګوته به شمار وي کې کور مې ګراګیر و اوس ان شاء الله چې هر دویم نفر شاعر ده
غزل ته په کوم نظر ګورې
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوهیږي هم او غزل لیکایم شم په غزل می واسم براده او غزل خو هم د هر چا غزل له هر شاعر غزل خو هم
غزل څه ډول یو سنف ته ښکاری په شاعری کې آسان سنف ده کنه ګران سنف ده
که آسان وي او که ګران وي خو ماته غزل آسان ده
نه په عموم کې څنګه ده
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه د ذوق دی څوک سره کوم خپل وایي سره څوک سره کوم وایي خو ماته خپل غزل خوندم را کوي او غزل وایم
تاسو د غزل په اړه ویلي یو بل غزل هم که در سره اوریدونکي به خوند ترې واخلي او موږ به هم ورته غوږ سو وابه ورو در سره
غزل دې خدای وکړي چې سپینه په دغه کې لاړ شي درته ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده نیت کې د توبې یم وده مې د روانه ده تا ته یې در لیږم خدایه تیره نه قبوله کړه زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده چې اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده چې ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړه موړ نه یم ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړه موړ نه یم شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه لوی د سوالونو کاپیله مې در روانه ده چې ستا یاد کې د ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي ستا یاد کې د ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي خدای زر دینځي شوګیره مې در روانه ده
شکر د زړه سیمه می اوس کرته برابر شوه، شکر د زړه سیمه می اوس کرته برابر شوه، بس د ذکر فکر کرونده می روانه ده. اخیری بیت چې خدایا د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه، خدایا د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه، ساره نتا یوړه جنازه می روانه ده.
مننه ریحان صاحب، څومره وخت کېږي شاعري تم پیل کړی یا شاعري مو پیل کړی ده؟
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1990 کې ما شاعري پیل کړې ده،
یعنی د هجرت پر مهال.
د هجرت پر مهال پر می جنسه ساده کې مونږه استوګنو، له هغه دمه زما شاعري ما ته ګوره شاعري کومه.
تر اوسه پورې دې کومه شاعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي؟
بعضې مجلو کې رسنیو کې چاپ کېږي، خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې، او بس تذکیره مې چاپ کړې ده. شپې کسانو یو تاغ دی د ټولګه هم چاپ کړې ده، او یو بل نختر کې سندرې د اریوب ځای د شاعرانو.
تا خپله راټول کړې؟
ما خپل هم دې راټول کړي، ځنه ملګري راټول کړي، درمل ټول کړي دي، او صابر بیر زما شعرونه شته دي.
تر اوسه پورې به دې څومره شاعري کړې په دومره عمر؟
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه شعرونه، څلور سوه پورې شعرونه به مې ویل.
نو ولې کتاب نه چاپ
کړ؟ بس موقع نه درنه سیده شوي چې کتاب ترلاسه رسېږي.
خو کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کېږي که تاسې ورته زړه نه زړه.
هغه دی خو تاسې غونده ملګري چې لاس راکړي موږ به سره روان شي.
مننه. ولې نه موږ به خپله همکاري در نه نسپمو، بیا هم که نظمونه دې لیکلي داسې نظم در ته یادېږي؟
څلوریزې به درته ووایم، خو نظم نه لیکلی. سر تر پایا چې په خپلو اوښکو ډوب یم، سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم، د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي، خپلې سوپه سیرم شوی زه یقوب یم.
واه ډېر ښایسته. ریحان صاحب، شعري صنفونه ډېر زیات دي، تاسې ویلې موږ غزل کې کار کوو، یوازینی یو لامل را ته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډېر کار کوي؟
لامل دا دی چې په غزل مې مینه ماتېږي، د زړه بوج مې سپکوي غزل. کله چې په ما ته الهام راشي نو بس غزل ولیکم. غزل
بل په هیڅ چوکاټ درته
آسانه ښکاري، په بل څه مې واسه نه رسېږي.
هغه څه سي تر اوسه پورې دي په زړه کې ستا او چاته دي نه دي ویلي را سره شریکوي؟
مننه. څه ډېرې خبرې دي چې چاته څرګندې شي، ډېرې خبرې دي چا نه پټې، ځنه خبرې پټې هي دي.
ولې ولې نه څرګندوي؟
بس خو څه لامل به شاته وینو.
یو غزل هم راته وایي.
غزل به درته ووایم. غزل دی وي چې الا دې نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا، خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا، زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی، سرغړوی نه دی په کار هېڅ له رښتیا او ښکلا. تیاره پلوي دي تیارو پلو ته مخه وکړي، زما اړینه غوښته غواړم به رڼا او ښکلا، په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن، هېڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا. چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې، دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې، بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا. په هېڅ صورت به یې ترڅنګ د اشنا ونه غواړم، په هېڅ صورت به یې ترڅنګ د اشنا ونه غواړم، یو ځای هم چېرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا. د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري، د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري، که زړه بدی چېرته کې راغی د پاچا او ښکلا. چې څنګه بخپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان، څنګه بخپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان، یو خواته تکه سپینه خوله بل خوا دعا او ښکلا.
ډېر ښایسته. ریحان صاحب، که کوم پیغام لري خپلو د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته او خپلو مینهوالو؟
بس مننه کوم چې تاسو غونډ ته شخصیت راغو، موږ سره مرکه وکړه او موږ یې ونزولو، په دغه وخت خپل قیمتي وخت یې موږ سره ضایع کړو. پیغام مې دا دی چې ټول ورونه باید زما غونده بې سواده پاتې نه شي، تعلیم ته مخه کړي، د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیره دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال، شاعر، کرکتون کوي او محقق ډاکټر راج ولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاک ورسېد. ارواښاد خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کرکتنې او فولکلور په برخه کې ډېر کار کړی و. لیکوال، شاعر او کرکتونکی طاهر ځلان د ارواښاد خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي. نوموړی وایي
ارواښاد پروفیسر ډاکټر راج ولی شاه خټک ته خدای وبخښي، یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کره کتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصصي په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډیر کم کار شوی و، د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډیر کار هم پرې کاوه. چې یو نمونه یې مونږ د هغې هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی شو. په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي، راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي، او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی، یعنی زمونږ د دې ګټه دا وه چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکی په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره وه چې د رامعرفي فکر د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپل لیکنو کې زیاتره په موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نه وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نورو نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې، په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خوري وري لیکنې کړې وي. چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه له دینه خټک صاحب د خدای وو بکی په فولکلور هم ډیر کار کړی وو، د دوی داسې اثر مم کله کتلی دي چې د فولکلور په برخه کې.
د ډاکټر رجولی شاه خټک یو خو بی دا هم و چې دی هم په نو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمون خبرو د فولکلور نه. دی په لنډۍ باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډۍ باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې، د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فولکلوریک اړخونه پکې راسپړل دي، هم کار کړی دی. خولې یو په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یو دا خوبي و چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي، په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو د پاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي و ده په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوي دي، بیا وایي چې څنګه دینه په مثلا په نو ادبیاتو کې مونږه استفاده کوو. بیا د هغې د دغه نو ادبیات سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت همدا و چې اروخت په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر ښه پوهېده، په فولکلوریکو ادبیاتو باندې ښه پوهېده، او بل دا و چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو، نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي وو، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فولکلوریک مواد ډیر زیات وو. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو او د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ. نو دی هغه څه وو چې دی د دغه فولکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو. ما د ډیره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیسته، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو نقلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي.
مننه یو چې بلم د ارواحات خټک پیسې کول کی هغه د دې چې دوی په بل برخه کې چې البته کم کار سوی دا هغه دا چې پښتو ډیر اساره انګلیسي ته ژباړلې دي په دې مې یو څه خبرې راته وکړې او د دوی د اثر کدر معلومی چې په مجموع کې څومره دی او د ځینو نمونه راته واخلئ چې په کومه کومه برخو کې د چاپ شوي خپاره شوي دي
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زه تر څومره خبرې نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړې دي یا یې لیکلې دي په نورو ژبو کې بل خصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي ځکه اکثر باغ نړیوالو سیمینارونو ته غلي کنوي یا په شفاهي ادبیاتو یا د فلکلوریک ادبیاتو باندې دي یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي خو زیاتره د لیکنې دي یو کتاب چې ځانګړې په دې برخه کې دی هغه پلنډي وباندې دی چې پلنډي وباندې د کار کړو تقریبا هغه ډیر زیات یا د ولیکيږي هم کله چې د پښتو د لنډي په اړه په نورو ژبو کې کار کوي نو له دوی نه ګټه اخلي ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړې دي البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوی ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سرهشته مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب د رحمان بابا شعر چپدی کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانا د هغه د ولسی ژوند د هغه د ټولنیز ټولنیز ژوند د هغه د سیاسي مفکوري او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي په دې برخه باندې کار کړی دی تقریبا یو نوې کار ده د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی د کتاب چاپ شوی دی سنگزار د خپل شاعري کتاب دی د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډي دی دا ترجمه د پښتونولي ده د پښتو ژبې لیکلار چې کوم د پښتو املا او انشاء په دې برخه کې یو کتاب دی لیکل دی زیاتره دی کې هغه اختلافي مسایل او په دې باندې بحث شوی چې څنګه د پښتو د پاره یو املا او انشاء یو لیکدود مشخص کړی شي همدا ډول ځینې نور کتابونه هم تقریبا 15 کتابونه چاپ دي او ځینې نور تقریبا له 15 زیات شمیر شلو نه زیات کیږي هغه ناچاپ دي همدغه اوس هم په ډیر مهم کتاب باندې د پښتونخوا په شعر باندې په خوا په بهرنۍ یو کار کړی دی دویم ځلې په دې لګې او کار یې پکو نو مهم اثر دی په خپل ژوند کې لیکلی دی
ډیر مننه ښاغلی ځلان
کور ودان
د بلال خدا اذان د ملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا Oh,